ازادي رادیو او ریاو سمیو نړیوال موضوع دی بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متیو رحمان نظامی د هغو جنگی جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصیل د اسما سرون پر راپور کې
د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شو. دریاویا کلن متیو رحمان نظامی په 1991 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډلې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنۍ جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هماغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیز پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بې وسلې ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2013 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پوري شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیځ کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لرې په پاپنا ولسوالۍ کې ری خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنگي جنایت تورن دي.
ازادي رادیو اورې د نوي حکومت د اداري فساد له منځه وړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخي ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د پدې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یوه دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام د تخبرو خو اوس یو بحث لرو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسدالله لودین کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنې عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استاد او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. ازادي راډیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر زون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه زون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځانګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. راسره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قول اردو قمندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښاغلی که زموږ غږ اوري مهرباني وکړئ په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړئ.
شمالي ولایتو کې د پسند هغه ساعت کې زموږ د مسؤلیت ساعت د نو ولایت دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب. تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې امانګۍ په صورت کې دشمن هغه ته تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا باز دستاوردونه ولری فاغا سوونه شولا مخکې دینه چې دوی عملیات شروع کی موږ عملیات درلودل په ماغه ساو کې.
بله جنرال صاحب په بخښنې سره د کندوز امنیتي وزارت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکیچنه وه، حتی د دې امکان و حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي، اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې، څه ډول مو شنډې کړې، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو طریقاتو ته یې دوام ورکړ. موږ د استقامت شما د شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړې وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورلله او د دې عملې په شاو تنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
دا اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو، هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړو. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته موږ ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله کور
هغه ماده عملیاتي قوتو په لاره.
جنرال صاحب تاسو ته بیرته راځو، اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتي چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي، تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون من خودم جاتر در شمال می باشم وضعیت می بینم، اما فضای ترس که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره، گروه های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه، اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده ما فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد ما فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس.
بله شریفی صاحب، در موافقت راست پچکیو در افغان امنیتی ځواکونو عملیات بریالی و در جګړې رهبری خواه، او که ساس په نظر در وسلوال مخالفین اولی که ساکال کمزوره وی؟
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر نقاط افغانستان دوباره به قدم های به دوم پایگاه از جنگ در پاکستان مدن قبل شکن، تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی، چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد بهترم سال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان ما فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو، مخصوصا بعد از شوک که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروه های طالبا و تروریست های تروریست ها باعث شد که تا حد وضع بهبود بیفته، اما به این معنا نیست که خطر رفع شده، خطر وجود داره.
و ببینیم چی میشه. لا هم په شمال ولایتونو که امنیتی گواخونه شته. اوس به ورسو جنرال صاحب، جنرال صاحب د شریفی صاحب خبر مو اورید چې لا هم په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضع د قناعت یا د ډاډ وړ نه ده، کوی چې کوم وسلوال مخالف ډلې هلته جنگیږي او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمیږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دشمن تلفات ولیدل او بیا دو وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دا رقم حمله باندې کدی چې کړي وخت کندوز باندې وکړي هم دښمن موجود دی په طرف کې کندوز کې.
جنرال صاحب دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنگيږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکړي او ردونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنگ کوي او څه اهداف لري، تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګيږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پی دی، کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دی ځان وچلوي او سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي که وزه کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کې خصوصا په قندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیری کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د سعود نه دی خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفی تیاری راغلی دی، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفی تیاری دی چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه برعلاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دی چې بمباز کولی شي او شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات وروړول.
بله خور آباد جنرال صاحب، را سره اوسه ان شاء الله، بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب ته بیا نوبت ورکو. شریف صاحب محترم، له څه مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانای مهم امنیتی ما یک مشکل حقوقی در افغانستان بجا پا کرده بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر در متضاد های داخلی و بالاخره می اگدم یک فکر عمومی که در بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شک بودیم، چیزی که با ما واضح شد که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چه د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا در روانه تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه، و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات بر گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هست که سرپرست بود یا نبود بود این بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا اصلا پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول 1.5 سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن.
بله.
و مروحی تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که این مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرالدی چه ملی وحدت به حکومت که ستونزه بی خوب بیا هم اردو په خو درېدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي. د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحان او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
سرپرستان سرپرست و خو دی داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوس مکمل تطبیق دی، او بل خو وزیران خو پالیس ساز دی، د جنگ قماندان لوی درستیز دی، سپل درستیز دی، قرارداد سپل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درحاله کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سپل درستیز پلانګذاري کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قماندانان قلوردو موجود و، هغه خپله عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول. اردو تکمیلېدله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غټ خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي، چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کورم آباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، او رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نه شي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي، او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چارو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لرئ، او دوی ته مو همدا سپارښتنه چې ډېر په لنډو کې
پیغام ما بر سیاستګزاري افغانستاني است کې نیروهای امنیتي ما را نباید قرباني سیاست ورزی های خود بسازند. نیروهای امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما حتی که در می باشند. تشکر.
ډیره مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو اوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قماندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی، او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلی اردو قماندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، لوېدیځ زون ته لاړ شو، او دغه راز ختیځ زون ته، او هلته هم تاسو ته د امنیتي وضعیت په اړه او دغه راز د جګړې د مدیریت په اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړو. کورم آباد.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سانګې مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړل شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سره انسانان، یعنی خودسر لکه خودرو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعضی انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې هغوی همیش د سولې خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او هم ځان ته صلح غواړي هم نورو ته صلح غواړي، او همیش هغه موارد ترسره کوي چې د سولې نښه نښانی پکې وي.
ډیره مننه. یوه سوله څه ډول راتلی سي او د سولې د راوستلو لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډېر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. دی په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار، د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو دپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما دکان غلا شوی نه وي، یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه وړنه د ژوند لپاره چې ضروري دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې، د په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاږل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بله، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجی کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق نه د انسانانو په خاطر ده دي چې باید صلح، توسعه یا پراختیا، او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولای سي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، د سولې د ټینګښت لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې مونږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو، د خبرو او دی هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو، ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نگی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپله پیښه کړې وه او په زمامدارۍ کې عدالت جاری وه. نو خلک باید عدالت ته هر څه نه مخکې وګڼي، احترام دی یو بل وکړي او انعطاف پذیر اوسي، او د ځان نه لورینه ولري، بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسېږي خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهېږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي لکه دکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی کېږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي، او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کېږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلحامیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان نه ډارېږي، یا په خپل مال باندې ډارېږي، او یا هم مسئولیت نه لري، نه شغلي مسئولیت دلته شته دي، نه تجارتي مسئولیت دلته شته دي، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي او دنې کیږي، فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته، د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي، خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلحامیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه، تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.